سالی میزبان شما. سال سه خوشحال بود.
ډیر مننه آراد شما این تاسی هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. نن جمعه ده د غویې 28 د میاشتې 18 په خبری راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل شولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. پایله خبرونو کوو. د سولې عالي شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویاند غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوې ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی داوودزی د خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمني ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل سوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان سوي دي. په بیان کې نه دی ویل سوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې سوي دي. لبلی خوا د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شمول زو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې 10 تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې 4 نور پولیس ټپیان سوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل سوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په 8000 افغاني معاش ګزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب سوي دي. دغو سیلابونو چې د پنجشنبې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز مځکه زیانمنه او په لسګونو څاروي یې مړه کړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب رحمان بهین ویلي چې دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. ښاغلي بهین وویل چې اړو کسانو ته د مرسته رسونې لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 40 کیلومتري کې د مستونګ ولسوالۍ د قابو کوی مهران په نوم سیمه کې سوي او په لړ کې 4 سرتیري هم ټپیان سوي دي. د کوټې د روغتون وایان وسیم بیګ وویل د داعش ډلې د 9 وسلوالو مړي د دوی روغتون ته راوړل سوي دي. په بلوچستان ایالت کې چې کوټه مرکز دی په روانه میاشت کې افراطي وسلوالو څو حملې وکړې. په کوټه کې د دوشنبې په ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه 15 پولیس ووژل سول. په بلوچستان ایالت کې چې پریمانه طبیعي زیرمې لري څو افراطي ډلې او بلتون پال د اسلام آباد پر ضد جګړه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدی سي چې شای ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. په پام کې ده د ایران پارلمان د نوي قانون د دې مسودې په اړه پر روانو اونیو کې رای ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د دې لایحې تصویب به د ایران عدلي قضایي سیستم ته چې هسې هم نیمګړی دی ډیره لویه ضربه ورکړي. د نوې طرحې له مخې هغو کسانو ته چې د ملي امنیت او نورو جدي جرایمو په تور نیول کیږي تر شلو ورځو پورې د استنتاق یا تحقیق پر مهال د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. په ایران کې د بشري حقونو پر ګڼو فعالانو، خپلواکو ژورنالستانو او سیاسي مخالفانو د ملي امنیت د جرایمو تور لګول سوی دی. د روسیې د ایکاترینبورګ شارول په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. دا پریکړه د دې کلیسا د رغونې د پلان په وړاندې له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته وسوه. د دې پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د دې پلان په اړه د سیمې د خلکو نظر باید په ټول پوښتنه کې واخیستل سي. د پلان له مخې حکومت غوښتل چې د ښار په یو مشهور پارک کې هغې کلیسا ته ورته بله کلیسا ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو لخوا ویجاړه سوې وه. د ایکاترینبورګ شاروال الکساندر ویسوکینسکي معترضانو ته په وینا کې وویل د کلیسا د رغونې چارې تر هغه ځنډول سوې چې د خلکو نظر د یوې ټولپوښتنې په لړ کې واخیستل سي. ایکاترینبورګ د اورال سیمې یو غرنی ښار دی او چې کله خلکو د دې کلیسا د جوړېدو په وړاندې اعتراض پیل کړ نو د ټولې روسیې د بېلابېلو سیمو خلکو یې ملاتړ وکړ. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخ ته وړي، په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښوولی چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. په بل راپور کې اوري چې د سولې په عالي شورا کې ځینې تغیرات راځي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري انتخابات به د بایومیټریک سیستم د لارې نه کیږي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د خبرو امکان نشته. دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع اخلو. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښوولی چې وایي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. خو د پینټاګون یوې ویاندې ویلي چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي او د طالبانو د قطر د دفتر ویاند وایي چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پنټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبې په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2000 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي، میرمن ریبارچ زیاتوی پروسه کال په کوچنی اختر کې ورسته لدی چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د دوړو خو او ترمنز د سولې د خبرو د سمون لپاره ل پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پینټاګون د 2000 او 2009 مالی کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپل طرح وړاندې کړ. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماخام د ازادۍ رادیو د پښتنې په جواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې پکلا کړه دی. خغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یو برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل شولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچانو ته د قطر د سولې د مذاکرو پر مهال د سفر لاګښتونه ورکړي. په افغانستان کې د سولې زیاتې هڅې د سولې عالي شورا لخوا تنظیمیږي، خو اوس په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا ته نوي غړي جذبیږي، پر کمیټو یې کار روان دی او ستراتیژي ته یې بیا کتنه کیږي. دا شورا چې 10 کاله مخکې په کابل کې پرانستل سوه، نږدې 2 کاله مخکې په کې ځینې تغیرات راغلل، خو د ځینو کتونکو په باور تر اوسه دې شورا د سولې په برخه کې اغیزناک کارونه نه دي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا دننه یو لړ تغیرات راځي. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات
فعلا د سولې د عالی شورا د نننه بیا کتنه روانه ده او اصلاحات راوستل کیږي، لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې په پای کې د درویشتو مادو په پریکړه لیک کې ملت دا وغوښتل شورا دې غوښتنې ته سر ټیټ کړي او په دې ورځو کې کار پر روان دی.
د سولې مشورتي جرګې د غوی په 13 په خپل پریکړه لیک کې حکومت ته دا مشوره ورکړې ده چې د سولې د عالي شورا په جوړښت، تشکیلاتو، فعالیتونو او حساب ورکولو کې بنسټیز اصلاحات راولي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم د دې شورا تغییر غواړي.
امی کورای سلس امی خو به یک نتیجه نمیده د 10 ماه مفته میگیرن امی لغو شه و یز تا ز هم تن سر خبر کوم دارین رها ولا سخه د سور د شورا چو سفیر انده د مرحل کې دو خبره به کول سم را دغه دې تر اوسه بده دریو کلو کې کوم نتیجه چې راغله سره نور لا
د سولې علي شورا چې بنسټ یې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 5مه پخوانی ولسمشر حامد کرزی کې شو، په خوښ پښ کمیټې لرلې. نړیوالی اړیکی او مپوهاوی، دعوت او ارتباط، د زندانیانو د حل اخیستو کمیټه، د قومي شخړو د حل کمیټه او د ولایتونو د چارو د څیړنو کمیټه. د سولې د عالی شورا غړي لیلا جعفری څرګنده کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دې شورا ولایتي کمیټې د تعلیق په حالت کې راغلي دي او د دې کمیټو د سمون لپاره هلې ځلې روانې دي. اخلي جعفری زیاته کړه چې د سولې د عالی شورا دننه د دوو نویو کمیټو د اصلاحاتو او د مالی چارو د څارنې د کمیټو کارونه تقریبا بشپړ شوی دي او د نویو اصلاحاتو په ترڅ کې په پام کې د چنوي کسان دي شورا ته جذب شي.
بحث روی نو اووري د استراتیژي هست.
په ستراتیژي کې د نوښت راوستو بحث روان دی. دا بحث روان دی چې هغه څیرې چې پیژندل سوي، نفوذ لري، فرهنګي دي، پر سولې باور لري، سولې مني او په دې کارونو کې په ټولنه کې ځای لري او کوم کسان چې متخصصین دي د سولې په برخه کې ډیر کار کړی، لاسته راوړنې لري، تحصیل یې کړی، دوی به له یو نوي لیدلوري سره سیستم ته داخل شي.
نشته دوه کاله مخکې چې کله د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلی د سولې د عالی شورا مشر وټاکل شو، هغه وخت هم د اصلاحاتو دراوستو ژمنې شوې وي او د شورا ته ځینې نوي چیرې معرفي شوې. د سولې د عالی شورا غړي د یو شمېر نورو سهولتونو سربیره په اوسط حساب د میاشتې نږدې $3000 معاش اخلي، خو تر اوسه د سولې په بهیر کې د دې شورا هڅې د پام وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
هغه اسناد چې ازادي رادیو ته رسیدلی څرګندوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د بایومتریک تسکاو له کارولو پرته ترسره کوي. د کمیسیون په پریکړه کې د دې کمیسیون د غړو په حواله ویل سوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دویم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومتریک سیستم پر کارولو ټینګار سوی اوس تعدیل سوی دی. تفصیل له خان محمد سین.
په داسې حال کې چې حکومت او اکثره خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بایومتریک سیستم په کارولو ټینګار کوي، حکومت اسناد چې ازادي راډیو ته رسیدلی ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له بایومتریک سیستم نه کار وانخلي. د کمیسیون په پریکړه کې د دغه کمیسیون د غړو له خولې ویل شوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دوهم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومتریک سیستم په کارولو ټینګار شوی، دغه بند اوس تعدیل شوی او د پلي کېدو وړ نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي خپل کارونه د کمیسیون له پریکړو سره سم پر مخ بیایي.
د تیرې اونۍ رئیس د کمیسیون رهبري رئیس او د هغوی معاون او کمیشنران په ګډه د سیاسي حزبونو، مدني ټولنو او همدارنګه د کاندیدانو سره ګډې غونډې درلودلې. د دې غونډو اجماع په دې راغله چې باید داسې یو لار چارې د راتلونکي ټاکنو دپاره ولټول شي چې شپږم د میزان باندې ټاکنه ترسره شي. موږ اجرایي برخه دارالانشا مکلفه ده چې د کمیسیون د فیصلو د تطبیق او د هغوی د عملي کېدو دپاره کار وکړي.
د قانون د دغه ماده په دوهم بند کې راغلی چې کمیسیون مکلف ده د انتخاباتو د پروسې د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوم ثبتولو او رای ورکولو کړنلارې پورې ټوله پروسه د الکترونیکی سیستم له لارې په خوندي توګه ترسره شي. خو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلی چې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکوونکو پخوانی فهرست د دوهم ځل لپاره د تایید وړ دی او د اصلاحاتو وروسته به ترې ګټه واخیستل شي. دغه کمیسیون همدارنګه په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د پخوانی فهرست نه به ګټه واخلي. دغه کمیسیون لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې پخوا تر دې د یونما دفتر سره له دی چې د ټاکنو پر شفافیت تاکید کوي، په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومتریک سیستم نه کارول واقع بینانه نه ګڼي. په ورته وخت کې د دغه پریکړه لیک په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکا سفارت د دغو انتخاباتو پر رونوالي تاکید کوي او لیکلي دي چې امریکا به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون د پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دغه اقدام د قانون ماتول ګڼلی دی. د اجرایه ریاست سلاکار حکمت الله صافی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه پریکړه له قانون نه سرغړونه ده او باید بیا کتنه پرې وشي.
د خلکو پروسه ده او خلک بایومتریک غواړي، چې بایومتریک غواړي بنا او سیستم اخیستل شوی، خریدار شوی. لطفا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي د ظرفیت په ایجاد کې خپل انرژي مصرف کړي او له هرې لارې چې وي دوی مکلف دي چې په دغه برخه کې توانایي او ظرفیت رامنځته کړي. او له بایومتریک پرته انتخابات فکر کوم مسخره به وي او د خلکو ته به د باور او د قناعت وړ نه وي.
خاغلی صافی ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشرتابه دی د تیر کمیسیون د رهبرۍ په څیر درغلیو ته لارې نه پرانیزي. د خبرداري ورکوي چې که دا پریکړه عملي شي په ولسمشریزو ټاکنو کې به ګډوډۍ رامنځته شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ځوانانو چارو مینیت وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو د هیواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام ورسوي. د مرسلین ارسلا راپور د یوه رضاکار ځوان په ژغ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شعیب سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
موږ د سولې د سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش غونډې دغه سوله مخته ویسو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه موږ هدف ده، دغه خپله سوله چې خپل وطن ته راشي، دا موږ هدف ده.
سید شعیب سادات له جګړې ستړی شوی او نه غواړي چې نورې هیوادوال د جګړې قرباني شي او په سوله کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښ کې د هلکانو ترڅنګ نجونې هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسو چې موږ کولای شو یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو، یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې یعنی موږ نه کوم هزینه یا معاش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونو ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالي شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابی دې غونډې ته وویل:
ماته دا ډیره مهمه ده چې تاسو ځوانان سولې ته د رسیدو په لار کې دا شان رضاکاره هڅې کوئ. که چیرې موږ د سولې موضوع ته د پروژې او مالي سرچینې په سترګه وګورو نو هیڅکله هم سولې ته نه رسیږو.
میرمن سرابی وایي د سولې عالي شورا د سولې میندو په نوم یو پروګرام پیل کړی چې تر دې مهاله د هیواد په نهو ولایتونو کې غونډې کړي او ټاکل شوی چې په راتلونکي کې ټول هیواد ته وغځیږي. د ځوانانو معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 40% ځوانان جوړوي چې کیدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګ شي.
سی ازادي رادیو ته غوښیست او اوس به سفی الله ستانک ځای راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي سناتوران د متحده ایالاتونو د ماموریت ملاتړ یو افغانانو ته د نویو ویزو د منځورولو هڅې کوي. د امریکا د پوځي ورځپاڼې لیکي د ټرمپ له ادارې سره د کډوالۍ پر سر د کانګرس د لانجو په دوام یو ډله سناتورانو د چهارشنبه پر ورځ یو لایحه تصویب کړه چې لمخې د امریکا د ماموریت ملاتړ کوونکو افغانانو ته 4000 نوي ویزې ورکړل شي. Stars and Stripes د یو سناتور جین شاهین په حواله لیکلي دا لایحه ضروری ده ځکه افغانان امریکا ته د خپل خدماتو په خاطر لګواخ سره مخ دي. ورسپان لیکي افغانانو ته د نویو 4000 ویزو لایحه به روان 2019 میلادي کال له سپتمبر په لیکيږي او ټول هغه اداري موانع هم پکې هوار شوی چې افغانان او عراقیان د ویزو لترلاسه کولو منع کوي. متحده ایالاتونو له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خاصې کډوالۍ پروګرام په نوم 10000 افغانانو او عراقیانو ته پناه ورکړې ده. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو ژباړونکو او د هغوی ښځو او بچیانو ته ورکړل شوې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هلمند په باسچن کمپ باندې د طالبانو د 2.5 میاشتې مخکې مرګونی برید په اړه مقاله لیکلې او ځینې نوې خبرې راسپړلې. په کمپ باسچن باندې 40 طالبانو د مارچ په لومړۍ حمله کړې وه. 30 افغان سرتیري او د یادې پوځي اډې کارکونکي وژلي وو. نیویارک ټایمز لیکلي په شورا بیا کمپ باسچن پوځي اډې د طالبانو د یاد برید یو عمده دلیل د اداري فساد موجودیت بلل کېږي. د یادې پوځي اډې یو شمېر چارواکي د فساد په تور لدندو لیرې شوي یا هم بندیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولی په حواله لیکلي د کمباسشن یا شورا پوځي اډې پخوانی قمندان موین فقیر د عسکرو د عیاشۍ د پیسو د غلا په تور په 2018 کال کې په 15 کاله بند محکوم شوی. ورسپانه لیکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د مارچ په لومړیو کې په کمباسشن تر برید وروسته یا د پوځي اډې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان چې غفلت یې کړی او به پوښتل شي. نیویارک ټایمز له یو افغان پوځي کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره هم خبرې کړي. متقاعد جنرال امرخیل ویلي له دې چې افغان پوځیان په محاصره کې وو ډېر یې دفاعي حالت غوره کړی. ورسپانې د هغه په حواله زیاته کړې افغان پوځي چارواکي په جګړو کې اول وار نه شي کولای بلکې د دې په خبره تر ډېره د طالبانو د بریدونو ځوابولو ته ناست وي.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي له امریکا سره د خبرو امکان نسته. شغلی ظریف پرون پنجشنبه جاپان ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تر دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. نور جزئیات له احمد تکل څخه خبرې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د ایران او امریکا ترمنځ خبري غواړي کنه وویل نه، د دواړو ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته. ښاغلی ظریف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې هم رد کړې چې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. ظریف وویل دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دومره ډاډه دی او زیاته کړه چې د ټرمپ دا وینا قطعاً ناسمه ده. ولسمشر ترامپ څو ورځې مخکې دا هم ویلي وو چې له ایران سره د پوځي ټکر احتمال د ده له نظره له امکانه لرې نه دی. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ترامپ د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر تهران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لری شوی وو. د اټومي موافقې له مخې ایران منلې وه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د دې تړون 15 لاسلیکونکي برتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمنی وایي چې دا موافقه لا هم مني او د احیا لپاره یې هم هڅې کوي. ایران تیره اونۍ وویل چې د اټومي موافقې پر اساس خپل ځینې مکلفیتونه لغوه کوي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دې ترڅنګ چې ویل ایران له اټومي موافقې وتل په پام کې لري، دا یې هم څرګنده کړه چې دا کار به پړاو په پړاو وشي او که مقابل لوری بیا خپلو ژمنو ته راوګرځي نو اسلامي جمهوریت به هم عین کار وکړي. ولسمشر ترامپ د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په عراق کې د خپل سفارت غیر ضروري مامورینو ته امر وکړ چې له دې هېواده ووځي. واشنگټن وایي د ایران لخوا خپلو ګټو ته نویو ګواښونو ته یې پام شوی دی، خو تهران دا ادعا ردوي. تاسو لا پیغامونو
له کونړ ولایت د مړګي ولسوالۍ د پیښ درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیښ درې کې د یو کال راهیسې د ټرین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یو شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړي دي ضعیفه یعنی بې کیفیته. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره وزارت مخابرات چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسي. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبرې کوم مونږ چې کوم د حکومت را سره ځمکو ژمنه کړې وه چې مونږ تا نمره ځمکه درکوم. کاغذونه چې کوم دی مونږ ته راتنه پلاس راتې دي. دلته کې چې کوم دی ستونزې ډېرې دي، مشکلات هم زیات دي. کور کې چې کوم دی 5000 روپۍ رانه کړې اخلي. نو که چېرته مونږ ته مطلب لري چې دا ځمکه رااله راکړي کرایه او دغه نه به چې کوم دی د ستونزو مشکلات نه بلد خلاص شو. مونږ د ننګرهار د والي نه چې کوم دی نو دا خاص کوم
د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د شورا او د کلي څخه د ازادۍ راډیو ته زنګ ولې دی. زموږ په د شورا او په ساحه کې د دنبر پر غاړه باندې مکتب جوړ کړی دی. فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورته راواستي چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. نو زموږ د ازادۍ د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسلینو پورې ورسوي. دا اوس یې الان هغه د مکتب معلمانې دي پر سر باندې مامورینې دي. هغه راغلي برګرځېدلی چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هیڅ شی نه لري. ازادي د کارکوونکو څخه مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په سنگاپور کې د جالي خبرونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې پیل سوي دي. دا چې دا هڅې څه دي اسمت څاروان به راته ووایي.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جالي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جالي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغ او جعلکاریو خوندیتوب نومیږي د نه مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون له مخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدمات وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره لس کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلي چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژۍ کمپنیو ته کیږي، نه هغه کسانو ته چې خبرې خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیره میاشت د دې لایحې دفاع وکړه، ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه دوه کاله بحثونه کړي دي.
ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د سولې لپاره د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالی شورا د درالانشا رئیس محمد عمر داودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د وو دیشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د ښوونکو تر اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د بغلان په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو شل کورونه تخریب کړي دي. پاکستانی چرواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټ ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. د بشن نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدای سي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. او د روسیې د یکاترینبورګ ښاروال په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوا اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نیمه نړۍ او کور کلی خوترغه مخ کې یو راپور خبرو. د شمال زوند سوداګری خونی مسولان وایي چې د نا امنۍ د زیاتوالي لکبل په بلخ کې د شیزنه متشبسینو او سوداګرو پنګونه کم شوې ده. سوداګر میرمن شکایت لري چې حکومت تولیدات او محصولات ته د پخوا تیر پاملرنه نه کوي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف څخه په دې مسلې باندې راپور را لېږلې دی.
په شمازون کې د سوداګرۍ خونه د خزو څنګه مشره شکیبا شکیب ازادي راډیو ته وویل چې نامني سبب شوی ترڅو متشبس او سوداګرۍ خزه پنګونې تزړه نه کړي. دا غي په خبره چې متشبس او خزو د هغوی محصولات او تولیدات ته د بازار د نشټن په خاطر د خپل پنګونې کچه کم کړي ده. نو
همنیوي کړي او اخر وجود دره و
په دې ورسته کې کومې نامنې چې رامسته شوې دي سوداګر خځې هم زیانمنې کړې دي. د هغوی د پنګونې کچه نسبت په خوا ته په مراتبو کمه شوې ده، ځکه په ټولنه کې اقتصادي ضعف هم یو له همدې عواملو بلل کېږي. په همدې خاطر د تولیداتو کچه ډېره کمه شوې. په بلخ کې یوه خزینه سوداګره سیمه هاشمي وایي چې تر دریو کلونو مخکې یې په دې ولایت کې د شامپو تولید، لاسي صنایع، وچ میوې او حیواني محصولاتو په برخه کې پنګونه کړې وه، خو اوس مهال د نامنۍ له ویرې او تولیداتو ته یې د بازار د نشتون په خاطر خپل ټول کاروبار یوازې د لاسي صنایعو تولید ته ځانګړی کړی دی. د آغلې هاشمي په خبره تر دمه د خزینه پانګوالو د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې او د هغوی سوداګریزو تولیداتو ته د بازار موندنې په خاطر دولت هیڅ ډول معاصر فعالیت نه دی ترسره کړی. په دې وروستیو کې سره له دې چې د دولت لخوا سوداګر ښځو ته وادي ورکړل شوي، خو د هغوی د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره شوی. همدارنګه د هغوی محصولات او تولیداتو ته بازار موندنه نه ده شوی. د دولت د بې پامۍ او د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر د ښځو د پانګونې کچه کمه شوې ده. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایزده وایي چې نسبت بل هر وخت ته په بلخ کې د ښځو لپاره د کار کولو او پانګونې زمینه هواره ده. د هغه په خبره چې حکومت هم هڅه کوي ترڅو د متشبسو ښځو د تولیداتو د خرڅلاوي او ورته د بازار موندنې لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړي.
زمینی کار بر اینا نظر بند
د هغوی لپاره نسبت نور ولایتونو ته په بلخ کې د کار زمینه ډیره هواره ده، او خوشبختانه په دې ولایت کې موږ د مالی وزارت د اختصاصي بودیجې څخه په استفاده په هڅه کې یو ترڅو د هغوی لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړو ترڅو پکې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته کېږدي او ورته بازار موندنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د شمال زون د سوداګرۍ خونې ویلي وو چې په بلخ کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر له بهر څخه د سوداګریزو توکو د وارداتو کچه هم زیانمنه شوې.
سیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني دا ونې د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا حامله ښځې روژه نیولی شي ولې ځینې کورنۍ حامله ښځې دې ته مجبوروي چې روژه ونیسي او که حامله ښځې روژه ونیسي دوی او ماشوم له څه ډول خطر سره مخ کیدلی شي اسلام او شریعت په دې اړه څه وایي
وستا ماشوم بیخي په وجه پروت دی هغه نفس ضرورو کمیږي
بس وایي ته چې روژه نیسي زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي
هغه ښځې چې حامله وي شریعت دوی ته وایي چې دوی روژه ونیسي
دا مایندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی دی د خبرونه په وروسته کې د نسایي او ولادي برخې له متخصص سره غږیدلی یو خوس راپور ته وکشي
روختون ته دی ونه روخ پختنې ته تللی وم چې په یوې ښځې مې سترګې ولګېدې زوانه وه لوی کمیس یې پتن وو په سترګو کې اوښکو ځای نیولی وو له درده بې قراره وه د زیات خفګان له کبله نورو ورته سپارښتنه کوله چې آرامه اوسي خو هغې هیڅ آرامي نه درلوده له نرسانو او هغو ښځو څخه چې هلته راټولې شوې وې د هغې د حال پوښتنه مې وکړه دغه ځوانه ښځه له هلمند ته راغلې وه په لومړي ځل حامله وه خو مازف ډاکټر ورته ویلي وو چې کیدای شي ماشوم یې مړ پیدا شي او مې غوښتل ورسره خبرې وکړم زما په لیدو یې اوښکې پاکې کړې لاسونه یې لا هم رېږدېدل اندېښمنه وه زړه نازړه یې ځواب راکړ دا یې د حاملګۍ اتمه میاشت ده خو ډاکټر یې ورته ویلي چې ماشوم یې له دې کبله په خطر کې دی چې د دې په رحم کې د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې اوبه یا مایع په وچېدو دي دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې مایع ځکه په کمیدو ده چې روژه یې نیولې وه او په کافي توګه یې مایعات نه دي اخیستي
اوس د روژه ماته کړې ده
و ماته کړې مې
چې دې خوړلې دي کنه
نه چې مې نه خوړلې پښلمې کې چې مې چې اسکلې به مې چې نه خوړلې زه کې ریګه مې سم ډېرې ریګه نو اوس خو جرات دی و اوس را باندې سم در راغې د اپریشن چې راته ویل بس در را باندې راغې و یا نه نه اپریشن وک پرونی راته ویل پرون نغل یا به سبا کې وستا ماشوم بيخي په وچه پرو د ویغه نفس ضرورو کمیږي و ما ویل مالا سي خو مې مو بنه د خې نور را باندې روجي راځي مال وی به نه سم هیستم به روجه ونی ولن
دغه میرمن وایي د دې لومړی ځل دی چې مور کیږي په دې نه پوهېده چې روژه نیول یې روغتیا ته تاوان رسوي تر دې چې کیدای شي مړ ماشوم وزېږوي د دې په خبره په خسرګنۍ کې داسې فضا حاکمه ده چې حامله میندې له ډاره خپل روژه نشي خوړلی په افغانستان کې د ځینو ناروغانو لپاره د روژې نیول او خوړل سخت کار دی د دغه هلمندۍ میرمنې په څیر زیات شمیر ځوانې ښځې شته چې د حاملګۍ پر مهال د روژې نیولو ته مجبوریږي او د خسرګنۍ په تیره خوا کې د ترخو خبرو له کبله هڅه کوي په هر ډول چې وي ورځ تر ماښامه په لوږه تیره کړي او هر ډول ستونزې وزغمي فیروزه چې پنځه میاشتې کېږي حامله ده وایي په روژه میاشت کې د لوږې زغملو توان نه لري خو په دې شکر باسي چې دې یا ماشوم ته یې توان نه دی رسېدلی د فیروزی په وینا خوخی تل ورته وای چې د کور برکت وړی دی نو ځکه اړه ده روژه ونیسی
دوه روژه میونه نیولا بس زما خسرګنی چې زما خو خندرون میره ته تنه را کوله چې ولې ته روژه نه نیسی بای ته خپل روژه ونیسی بس وای ته چې روژه نه نیسی زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي بس کله چې ما سحر شي زما زړه بد بد کیږي او ما سپخین هم شي را باندې زوفیت راځي کم بس سو دفي په ما باندې هم زوفیت راغلی ده زما خو خراته وای چې دسی فلمې کیرته بس مته ویلو چې هم وعده کړی ده بس ما شومان می راوستي وو بس روزه می نیولې ده وای سم را باندې شوې نه ده ته نخره کې راته وای
ډاکټران وای د حاملګۍ پر مهال خزي باید سالمه تغذیه وکړي او زیاتره وخت میوي او مایات واخلي ترسو ماشوم یې سالم او روغ نړۍ ته راشي خو که حامله میرمنې څه نه خوري او روژه نیسي ځینې وخت خطرناکې پیښې هم ورته رامنځته کولی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ګلپری په همدې اړه د خپلې تر لور کیسه راته کوي.
زما د کاکا لور وو، اته میاشتې عملدار وو، روزی نیولو وضعیت ډیر خراب شو، بیا موږ شفخانې ته وړو. خو اول ویله چې دا ماشوم ولادت کیږي، بیا هغه نه د بعد ویله چې د دې ماشوم اوبول کم شوی دی، بیا هغه نه بعد ماشوم مړ شو.
دلته د روژې په میاشت کې که کومه حامله میرمن د ډاکټر د سپارښتنې سره سم خواړه خوري او نشي کولی روژه ونیسي، نو د خسر کورنۍ ناسم چلند او توندې تیز خبرې یې د دې سبب کیږي چې د روژې نیولو پر ځای د کور ټول کارونه ترسره کړي. دیرش کلنه نریمان هغه ښځه ده چې د شپږو میاشتو حمل لري، خو اړه ده د کور ټول کارونه ترسره کړي. دا وایي خوښي او اندرایندي یې تل دې ته مجبوروي چې که روژه خوري نو د کور ټول کارونه به ترسره کوي.
کار خو هر وخت هره ښځه خپل د کور کار کوي، او دا ونه ویل سي چې باید دا کار سره وستل سوې ده او باید چې دا اجرا کړي، او دا ټول کارونه که جوړ وي که نه جوړ وي دا کارونه باید دا وکړي. باید ستا مسؤلیت دی وي که نه موږ خو یې نه شو کولی، تر اوسه موږ وکړلی د دې بعد یې ته کوه، خو خستګي خو یې ډېر وه، نو خو بیا هم څه مو نه سوای ویلې.
په ورته وخت کې شپېته کلنه بیبي ګل بیا وایي نه اولادونه یې زیږولي او لوی کړي دي، په یوه اولاد یې هم روژه نه ده خوړلې. دا وایي اوسنۍ ښځې ډېر نازونه کوي، نو ځکه یې کله فشار ښکتوي او کله یې ضعف کړی وي.
فرق هم نه راکوي، روزه چې بېګاه مو نه خورم ترګیزم زفسله کولی سم کړېر مې کوم جایي وخوږېږي، ما نه دي ویلي چې ما دا جای خوږېږي. هر څه چې و ما تکلیف مې هغه وخت کې لرم، ما نه دي ویل چې ما دا جای خوږېږي، زه دېګ نسم کولی، زه کار نسم کولی، یا روزه نسم نیوی، ما نه پوهېدېږي چې ما روزه خوړلې وي چې زه تکلیف لرم. روزه مې نیولې، کار څومره زه په تکلیف یم، ما روزه نیولې حوصله مې کړې ده. نو بېګانې اوس داسې نازدانه دي چې بېخي زه تېنه کار نه کوي لاسي، او روزه هم چې مریض سي بیا سره درس روزه خوړه دي.
له بلې خوا دیني عالم محمد الله سید زاده بیا وایي اسلام او شریعت حامله ښځو ته اجازه ورکړې ده چې د خپل ماشوم د ساتنې لپاره روژه وخوري.
اکثرا هغه ښځې چې حامله وي، شریعت دوته د حاذق طبیب مسلمان طبیب له مشورې سره باید چې دوی روژه ونیسي. کله چې دغه تکالیف رفع شول یعنی د حمل، نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د روژو قضایي را، نو که دوی چیرته د روژې نیولو توان او طاقت نه لري او دوی روژه خوري، د کورنۍ د غړو له طرفه یا د ټولنې له خلکو له طرفه یا پیغور ورکوي یا داسې بدې خبرې ورته کوي چې ته ولا روژه خوري، نو لکه څنګه چې شریعت دوی معاف کړي دي، هیڅ چاته دا لازمه نه ده چې د شریعت د احکامو په ضد باندې دوی چاته تهمت یعنی طعنه ورکړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
آیا حامله ښځې روژه نیولی شي؟ که چیرې حامله ښځې روژه ونیسي نو مور او ماشوم له کومو ستونزو سره مخ کیږي، او حامله میندې څنګه خواړه وخوري تر څو په راتلونکي کې له خطرونو سره مخ نشي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غني د نسایي اولادي برخې له متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راوبلم.
اغلی امرخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې وغږیږو چې په کومو حالاتو کې روژه حامله میندو ته توان رسي.
عامله یا امیدواره ښځې په درې یا څلورو بخشونو تقسیمولی سو. هغه عامله ښځې چې دوی په زمان د امیدواری کې کمبود د ویټامینو لري، کمبود د وینې لري، او کمبود د همدغه اوبو چې ماشوم په هغه کې اوسي، که دا کمبود ولري په هغوی ته هېڅ په هېڅ صورت اجازه نسي دوی روزه ونیسي. دویم، هغه امیندواره میندې دي چې د دوی فشار په زمان د حاملګۍ کې جګ ځي، هغه میندو ته هم موږ نسو کولی اجازه د روزې ورکړو، په دې چې دوی هغه لحظه کې چې دوی روژه ماته کوي، موږ تاسې په دې ښه پوهېږو چې فعالیت د قلب په دې اسنا کې ډېریږي، بس فشار نور هم لوړیږي. دوی وخت چې حامله داره وي په عادي حالت کې هم دوی سمه غذا نسي اخیستی. درې وخته موږ هغه میندو ته توصیه کوو چې پنځه وخته له شپږ وخت دوی غذا واخلي، چون ماشوم په نس کې وخت چې خوري په معده باندې بوج ډېر راځي او دوی نشي کولی چې مقدار کافي غذا واخلي. دا میندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي، دوی په حساب د مریض حسابیږي، دوی کولی سي خپلې قرضې روزي بیا ونیسي.
ځینې وخت حمله میندې لوړ فشار مهم ګڼي، خو که یې فشار ښکته نو بیا یې په کیسه کې نه دي او روژه نیسي. که تاسو راته ووایئ، آیا که د ښځو فشار ښکته هم وو باید
روژه وخوري
مګر تاسو پیګه چې وخت فشار ښکته وي او مور پس هیڅ فعالیت نسی کولای به دغه فشار له طریق د مواد غذایی نه داجک بوزي له طریق د مایات نه تاسو به لیدلی وي چې پته په کلو کې وخت وایي چې مور فشار ټیټ وایي چې لږ زره دغه ورکه یا شړومبه ورکه یا وایي چې لږ زره مقدار د مایات ورکه چې فشار به ترجیح شي یا ته وایي چې لږ جوس چې ورکه تاسو فشار راجیح شي پس په دې حالت کې کدام مور روژه هم نسی او فشار هم ټیټ دی پس دا مایات نسی اخیستای په دې حالت کې اجازه روزی نست
که حمله مېندې د ډاکټر د سپارښتنې سره سره بیا هم روژه نیسي کومې ستونزې ورته ځي کولای شي
لیوی خو دوی هماغه مقدار د آهن چې په وجود کې ده دوی چې سمه غذا ونخلي ورځ په ورځ تخریبیږي بر علاوه چې خپله کم خونکیږي ماشوم هم کم خونکیږي یعنی کمزوری کیږي ماشوم مقدار د کلسیم د دې وجود خپل هم کمیږي او د ماشوم هم کمیږي په څنګ کې امکان لري چې ډیری وخت دوی پس له دې چې په صلاحته ولادت هم وکړه دوی چون که انیمیا ته لاړې کم خونی ته لاړې په غلازه کې یا ماشوم ته وینه په کار کې یا مورته دا یو مشکل بل مشکل چې امکان لري دوی فشار لوړ سي او دوی مخ په اکلمسیا او پریکلمسیا لاړې سي چې په هغه حالت کې د دوی همدغه سوء تغذی سبب دي کیږي چې دوی فشار کې تغییر راځي یا په اصطلاح کې ډیر فشار راټیټ سي دومره فشار راټیټ سي حتی مور زوف وکي په دې حالت کې په دې حالت کې فشار راټیټ سونو هغه د فشار یاد کول بیرته په مواد غذایی باندې کیږي بیرته په سیرومو باندې کیږي نو موږ او تاسو پیږی چې تقویه کوونکي مواد بلغه روژه ماته یي یعنی هر مواد چې وزیت تقویه کا څه د خلل لاري وي څه د رګ لاري وي هغه روژه ماته
په دې کې د مور ماشوم ژوند ته خطر پېښیدای شي
ماشوم په داخل د وزیت د مور کې یو مقدار مایع ته ضرورت لري چې ماشوم هم دغه مایع هم خوري هم له دې نه خپل اکسیجن اخیستی سي تنفس له خاطر اما مواد غذایی دي پس دا مقدار مایع چې کم اسوه لکه موږ او تاسو یو مایع په لوبوره وبوسو په وچه کې پریدو طبعا ماشوم له منځ
او هغه مایندې چې د خسرګنې د ترخو خبرو لامل مجبوری که روژه ونیسی او سمه تغذیه نکوی چه سپارښتنه ورته کوی؟
پښیمانی هیڅ وخت سود نه لري په همدغه لحاظ باید مخکې له حادثې نه باید جلوګیری وسي او جلوګیری همدغه ده چې په حساب خسران باید ډیر زیات یو امیندوار ښځې سره ډیر مراعات وکړي په دې حساب له نګاه د استراحت نیولې تر خوراکه پورې خپله حمل یو نورمال حالت نه ده د انسان هغه هم یو حالت ده چې انسان زیاتر استراحت ته ضرورت لري زیاتر د غذایي مواد ته ضرورت لري دا چې خپله اسلام موږ تاسو ته ویلي چې تاسو د مریضي په حالت کې روژه مه نیسئ پس دا ما دې نه ورکوي چې ما مرض کم دی ښایي زه به ونیسم روژه او مرض مې ډیر دی باید نه نیسم روژه نه هغه امراض پیګوتی هم ماته هم ماشوم ته خطر سازوي که منګه په دې حالت کې روژه نیسو پس قاتل د ماشوم منګه خپل کیګو هر امر څه دا کار کوي قاتل د ماشوم داخله ده
د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما فرشتي مرسل درته وړاندې کړه پوي ترسي کی تربیه خو وخت
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کورکلی خبرونه تمو هرکلی کوم آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ
بله بله موږ په هر روژه مات کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسکې د کور سره کومک کوو
ولی ځینی خلک سره لدې چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی
درنو دوستانو دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو دا خبروانه مریم توخی جوڑه کرده او ز حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم
قا
قدر مناوریدونکو انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ داسې وس نه رسېږي چې څه شی وخورو. هغه وکړو ماښام چې وشي نو ښه بویانې راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار دي. خو څه د غوښې د وریژې د پلاو د هر څه بوی راځي، خو موږ نو زموږ وس نه رسېږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو. یو کاسه یو څه نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما وس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو یو څه پخه کړو را ورته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. روژه ماته کې نو څه شی چې برابر یې، نو کله د کچالو یا چای سره یا ډوډۍ، نو همداسې هر څه چې برابر شي نو خورو.
د کونړ ولایت اوسېدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتي کې لیږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي:
دغسې کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، دا رایې لري. هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له هغه خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسېدونکی ولی بیا وایي: دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي:
موږ په هر روژه ماتي کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې چا سره سیالي شریکي وکړو، د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماتی چې موږ چای تیار کړی وي، هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماتی داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چاته یو چای ورولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ورلیږي چې یعنې دا سیالي شوله، پرون تا راولېږلو نن زه درلیږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وځ کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک سره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نه داري، هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارک میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی واحد وایي: هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري، باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي:
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیار یو، څه چې خپل ځان ته تیار یو، ځان ته خوښي، نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي، نو دا به ډېر یو روزه ماته یو خرما چې څوک چا سره هغه همکاري وکړي، دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري، او که څوک یې کوي نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت وي، غریبي بیچاره وي، او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي، دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانان باید چې په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره، د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه، په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد صمیم تخلص می عمرې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. یو تعداد خلک دي چې هماغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردۍ له مخې د خپل ګاونډیو نادارو غریبو بیچارو سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې ښه پیسې لري، مثلا خارګاو برګۍ هم جوړه ده، ښه دری هم لري، ښه خوراک او پوشاک هم لري، خو هغې نه کوي د غریبو ګاونډیو سره. او درېیمه کټګوري هغه خلک دي چې هغه یې د ریا دپاره کوي، چې مثلا مقابل جانب نه هم یو توقع لري چې زه یو شی ور ولېږم په مقابل کې یو بل شی بېرته ماته راوړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختو کې چې ګوري د کومک نه کوي، نه چې څوک لري اوس کومک نه کوي، غریب ګاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب ګاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب گاونډیانو ته باز د سه څخ زړونه دی نه لیګي دوختنه نه ریګي نو همسایگان اخواته گاونډي غریب دی یو رجمات یو چی تیارې بل خلکو سره کی چغی سره سیالي لري د سه د غریب او دغه د سه خاص نه کیږي.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاشت کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري، اول ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظره له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارکه میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانانو باندې فرض شوی دی، چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژه‌دار خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه ته ورکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوقت خوراکي یا طعام ورکي. نو صاحب کرام وايي رسول الله مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه صاحب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه غروجه خپلې ماتي.
کوم گاونډیان ډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارکه میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته کو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي، یو حق همسایه چې یو حق لري، یو حق همسایه چې دوه حق لري، یو حق همسایه چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمون پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمون همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمون همسایه دي، او بل حق چې زمون سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان پر موږ باندې په هر سطح چې وي، کافر وي، مؤمن وي، پرده وي، اخپلوان وي، پر موږ باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت لري چې موږ حق سره کومک وکړو، په دغه وخت پر موږ باندې فرض چې حق سره کومک وکړو.
امال سپ ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ته روژمات نه لګي، خو هغه چا ته روژمات لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکی د مخوي. دا موضوع څنګه ده؟
په دې شګ نسته چې کچیر د عادیه پشان هر څه کومک مو وکړو جایز دي، او که په داسې حال چې زمونږ پسند کې یو کس پرو د چاغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روژه ونیسي، نو موږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه موږ ته خوراک ته ضرورت نه لري، نو دا یو یو ناروا کار ده.
اما لسه روسی پختنه هغه کسان چې په دې مبارکه میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته جماعت ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خودی نه حد لپاره اندازه چې د سری اخلاص زیات وي، په همدې اندازه الله تعالی حق ته ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو مجروح جماعت یو مسکین ته ورکوي یو مسلمان ته ورکوي چې هغه خپل روژه په حق شی ماته ای، الله تعالی د سری ته حق عمر ثواب ورکوي چې هغه روژه دار ته ورکوي. بل لدین چې دغه روژه دار ثواب کم شي، نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاوندیان سره کوم کسان چې غریبان دي بشراګان دي مرسته وکړي. خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نلري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبو خو هر شل الله سپردي. یعنی په لیمیاشت کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر چا سره به خصوص د بینوایان او غریبان سره وکړي.
عزتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارکه میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړئ، تر څو هغوی هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.